درنو اوریدونکو سلام ازادي راډیو تخبا ګیس روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو سره کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او یوه عمده حل لاره د ټولګډونه حکومت جوړول دي. عبداللهیان پرون شنبه په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یوه برخه ده خو ټول واقعیت نه دی. هغه د افغان کډوالو په اړه وویل
تاسی دا افغانستان وګړي وګوري هر بحران چې په هیواد کې راسي دوی زموش پر لوري راځي. موږ په واقعیت کې 15 میلیونه افغان کډوال په خپل هیواد کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په وینا طالبان نن د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي خو دا په دې معنا نه ده چې ټول ګډونه حکومت دی نه جوړوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې 14,000 افغان په ناپښتون کې د ایران له خراسان یا رضوي ولایت څخه ایستل شوي او افغانستان ته سپارل شوي. د بشری حقوقو مدافع رحیم جامی غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا له بشری حقوقو د سرغړونې موارد باید مستند وڅېړل شي. د ښاغلي جامی څرګندونې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې پرون پر خپله یک شبکه خبرې کړې. ښاغلي جامی په خپلو څرګندونو کې د دغو سرغړونو د مستندولو لپاره د قوي حساب کتاب غوښتنه هم کړې. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له هغه راهیسې هره ورځ د ښځو د حقونو او د بشري حقونو د مدافعانو څرګندونې خپروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د طالبانو په کنټرول کې د وایي د ژمي راتګ سره د ښارګوټو او دنګو ودانیو مسؤلان دنده لري چې خپل د تودولو سیسټمونه برقي یا ګازي کړي. دغې ادارې پرون شنبه په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې په ګڼ میشتو سیمو دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړي دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دوی څارونکي شپه ورځ د کابل ښار په ټولو برخو کې د هوا د ککړتیا سرچینې څاري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وکړي. دغې ادارې نه دي ویلي چې د کوم قانون له مخې له سرغړونکو سره چلند کوي. څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو ټول نافذ شوي قوانین او اساسي قانون ملغا اعلان کړل. په دې موده کې د چاپیریال ساتنې په اړه د طالبانو لخوا کوم نوی قانون هم نه دی جوړ شوی. د کرکټ ترنون لسو کلونو کم عمر ملي لوبډلې نن د کابل پر وخت د سهار 10 بجې په خپله دویمه لوبه کې له نیپال سره مخامخېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل تمه لري چې افغان لوبډله په ابوظبي کې کېدونکې نننۍ لوبه وګټي.
افغان د 19 کلنو کم عمر لوبډله نن د اسیا جام په لړ کې خپله دویمه لوبه د نیپال په وړاندې ترسره کوي. که څه هم لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې په بریا تمامه نه شوه، ولې تمه کیږي چې نن به افغان لوبډله دا سیالي وګټي، ځکه زموږ لوبډله قوي لوبډله ده.
په اسیا جام کې تر 19 کلنو کم عمر افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ هند ته وبایلله او بله یا درېیمه لوبه یې هم د روانې سې شمې په ورځ د پاکستان په وړاندې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اټومي تړون چې تهران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره لاسلیک کړی و بې خاصیت وباله. حسین امیر عبداللهیان چې پرون شنبه په تهران پوهنتون کې خبرې کولې هیواد غواړي پر اټومي تړون چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه په یو اړخیز ډول وتلی و بیا کتنه وکړي. عبداللهیان ویلي څومره چې مخته ځو دغه تړون هغومره بې خاصیته کېږي او دوی به هیڅکله ځانونه د تړون په تنګ تونل کې راګیر نه کړي. په 2015 کال کې د تړون له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو پریکړه کړې وه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې په اوریدل د بشری حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې بشری وضعیت په ځنګړي ډول د افغان خزو او نجونو لپاره په خرابېدو دی.
Sadly, on this International Human Rights Day,
په افغان سره چې د بشری حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې د منځلو لپاره هیڅ هم نشته.
په طبیب کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي چې د خبریالانو په وړاندې له دښمنۍ ډک چلند څخه لاس واخلي.
د طالبانو د راتګ سره پر رسنیو او خبریالانو باندې ډول ډول محدودیتونه ډېر خبریالان دې ته اړ کړي چې هېواد پرېږدي.
او د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ په مناسبت په یو تفصیلي راپور کې د ځینو حقوقو کسانو خبرې واوري چې وایي د طالبانو حکومت بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي او پرته له کوم جرم نیولې او شکنجه کړي دي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
وسام راپورنه. د بشری حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې بشری وضعیت په ځنګړي ډول د افغان خزو او نجونو لپاره په خرابېدو دی. نن د دسمبر میاشتې 10مه د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده. داسې مهال دا ورځ نمانځل کېږي چې طالبان له هم د ګڼو سازمانونو لخوا له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کېږي. په همدې حال کې په پام کې د نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د یو بنسټ او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په نوښت دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت پر موضوع هم بحث وشي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په باب د اندېښنو په دوام د بشری حقوقو د څار سازمان یوې چارواکي یو اربیا له نړیوالو دې موضوع ته د پام لرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن د دسمبر 10مه د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده او داسې وخت لمانځل کېږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشری حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښوولې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار پرونه وخت ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره شرایط په سختۍ دودي.
Sadly, on this International Human Rights Day, there's
په افغان سره چې د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې د منځلو لپاره هیڅ هم نشته. افغانستان نه هم د ښځو حقوقو لوی بحران سره مخامخ دی او دغه بحران نه یوازې په کېدو نه دی بلکې په خرابېدو دی. موږ وینو چې طالبانو د وخت په تېرېدو سره د خپلو افراطي مقرراتو عملي کولو ته په شدت دوام ورکړی دی. د افغان ښځو او نجونو لپاره وضعیت لا پسې سختېږي.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان د بشري وضعیت په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو پر ستونزو خبرې کېږي. د قطر د کړکېچ او بشري حقوقو څېړنیز مرکز او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې قرباني دي. د دغه مرکز په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې به مخکښ متخصصان د نړیوالو بنسټونو استازي او نور شکیل اړخونه د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبرې وکړي. د دغه غونډې سپارښتنې به وروسته په قطر کې بلې جوړېدونکې غونډې ته وړاندې سي. طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ځینو نورو شخصیتونو ترڅنګ د ښځو څلور فعالانی جولیا پارسی، منیجا صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د دغو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی ټام ویس چې له دوشنبې څو هیوادونو ته سفر پیل کړی له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته هم ځي. هغه ویلي د دې لس ورځني سفر په لړ کې به د پاکستان ترڅنګ متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړې دي. دغه راز یې د 2022 د کال په دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار هم منع کړ. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته نشي تلای او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د دوی کار منع اعلان شوی دی.
و موریدل چې د بشری حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې بشری وضعیت په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره په خرابېدو دی. لږ وروسته په دې اړه په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت څېړلو په اړه یو تفصیلي راپور هم لرو. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو د خبریالانو په وړاندې له دښمنۍ ډک چلند څخه لاس واخلي. دغه فدراسیون ویلي د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې په غیر دولتي رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي. طالبانو په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پرونۍ اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر غیري حکومتي رسنیو او د هغوی پر کارکونکو فشارونو په زیاتېدو دي، په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په دې برخه کې له نړیوالو بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د رسنیو د ملاتړ له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د خبریالانو په وړاندې له دښمنانه دریزه لاس واخلي. دغه بنسټ د طالبانو د استخباراتو لخوا د طلوع خورشید رادیو د پخوانی خبریال زمیر زهیر د نیول کېدو په مناسبت دا اعلامیه خپره کړې ده. ویل کېږي نوموړی ایران ته تللی و چې افغانستان ته له ستنېدو سره سم تېره اونۍ د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویندوی حشمت الله وجدانی پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل په ټوله کې په افغانستان کې رسنۍ له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي.
د طالبانو دراتک سره پر رسنیو او خبریالانو باندې ډول ډول محدودیتونه ډیر خبریالان یې دي ته اړ کړي چې هېواد پرېږدي او نورو بهرني هېوادو ته ولاړ سي. په دې وروستیو کې د ښاغلي زمیر په نوم خبریال کله چې ایران نه بیرته افغانستان نه راغلی دو طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی ده. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوال بنسټونه نه غواړي چې پر طالبان فشار راولي چې تر خبریالانو او رسنیو په وړاندې دغه تاوتریخوالي نه لاس واخلي، کنه د افغانستان رسنۍ به سقوط سره مخامخ سي او ډیر خبریالان به د تاړ کې سهواد پریته او نورو بهرني هیوادو ته ولاړ سي.
طالبانو په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پرونی اعلامیه په باب څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. له بلې خوا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وایي پر افغانستان د طالبانو د څه باندې دو کلونو واکمنۍ په مهال د افغانستان شاوخوا 50% رسنۍ غیر فعاله شوي او د رسنیو 70% کارکوونکي یا هم خبریالان اوزګاره شوي دي. نای بنسټ آزادۍ رادیو ته ویلي په دې موده کې ګڼ مسلکي کادرونه له افغانستانه ووتل او په افغانستان کې د اطلاع رسونې او خبریالۍ کار د فزیکي، مادي او معنوي امکاناتو د کموالي له کبله کم شوی دی.
په پاکستان کې ځینو بې سرپرسته افغان ښځو افغانستان ته بیرته لیږلو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د کار او زده کړو د بندیزونو او امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډه شوي، خو اوس د کډوالۍ د اسنادو د نه درلودو له امله د بیرته لیږلو له ګواښ سره مخ دي. جزئیات د عبیدې سپوږمۍ په راپور کې.
په پاکستان کې لسګونه بې سرپرسته ښځې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو او امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او پاکستان ته تللي، له دغه هېواده د بیرته ایستلو په اړه اندېښمنې دي. مهناز هجران یوه له هغو څخه ده چې له دو کلونو راهیسې له خپلې یوې لور سره په پاکستان کې اوسیږي. مهناز وایي چې د کابل د پل چرخي په زندان کې یوه له پخوانیو پوځیانو څخه وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر وړاندې یې د ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې ده، خو اوس له پاکستانه د ایستلو له ګواښ سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زه له یوې ماشومې سره مې یو ځای پاکستان ته راغلم. شپږ میاشتې مو په خیمه کې تېرې کړې. کرایه مې نه درلوده. اوس له پاکستانه وویستل شو. افغانستان کې د سرتېرو برخلیک معلوم دی چې څه به ورسره کېږي. ډېر شمېر پوځیانې چې ایران او پاکستان کې وي د عمومي بښنې وروسته هیله منې افغانستان ته لاړې، خو مړی او ژوندی ورک شو او یا یې جسدونه موندل شوي دي. موږ په هېڅ صورت افغانستان ته نه شو تللی. کلا شو له منځه ځو.
رفتیم از بین میریم.
یو بل به سرپرسته خزه چې خپل څلور ماشومان سره په پاکستان کې ژوند کوي ادعا کوي چې د کابل په هوایي ډګر کې د وټلو پر مهال د طالبانو په دزو کې خاوند ووژل شو. هغه چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل که څه هم د پاکستان د کډوالۍ اسناد لري خو وخت په وخت د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي.
کله چې طالبان راغله زما میړه په هوایي ډګر کې ووژل شو. زه د څلورو ماشومانو مور یم. پولیسو پتن کړی و. زه اقتصادي ستونزې لرم. زما ماشومان ښوونځي ته نه ځي. موږ که د یو ایچ سی آر سره رجستر یو خو د پولیسو له ویرې کله یو کله بل کور کې پټیږو.
فوق العاده سختي او مشکلات پریشانی را داریم.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته راستنې شوې یو شمېر ښځې وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او حتی خوراکي توکو ته هم لاسرسی نه لري. یوه له دغو مېرمنو څخه تازه له خپلو څلورو ماشومانو سره افغانستان ته راستنه شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
ویزه که داشتیم وقتش پوره شده بود ولی سه ماه تقریبا بدون ویزه اوجا بود.
کومه ویزه چلمو سره و وقتی ختم شوه و لویزه پرته مو حال تذری میشتی تیری کلی خلا پا ده مرغه چلو پاکستان و ویستل شو او افغانستان تراغلو اوس هم پا پتجوان کو. خوراکی توکو ته هم لاسرسی نه لرو. د ستونزو له امله موږ کډوال شو تر څو یو ځای ته ورسېږو او خپل ځان او خپل ژوند وژغورو. خو له بده مرغه موږ بیا له هماغه حالت سره مخ شو او بیرته افغانستان ته راستانه شو.
و جان خود را نجات بدم ولی متاسفانه که دوباره د می وضعیت ناهنجار روبرو شدیم و برگشتیم افغانستان.
په پاکستان کې میشته به سرپرست افغان کډوالې د پناهغښتونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د پناهغښتنې د کیسونو پړاوونه چټک کړي. د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو پر افغانو ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول چې تر ټولو مهم یې پر کار او زده کړو بندیز دی. له دې محدودیتونو وروسته یو شمېر ښځې چې د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وې له افغانستانه وتلو ته اړې شوې. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه له دغه هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او تر دې دمه له 400,000 ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر په دې هېواد کې دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی دی. یو شپې نړیوالو سازمانونو او د افغان کډوالو د کډوالو منونکو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې لږ تر لږه هغه کډوال چې افغانستان ته د ستنېدو له خطر سره مخامخ دي ونه باسي. خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو پر شړلو ټینګار کړی دی.
خبرونو ور آخوا.
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه ده چې د افغانستان په اړه یې څه لیکلي. مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
ډیپلوماټ خپرونې افغانستان کې د بشري حقونو پر موضوع د پخوانی افغان ډیپلوماټ نظیفې حقپال لیکنه خپره کړې ده چې سرلیک دی د افغانانو ترمنځ ډیالوګ لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو په سر کې پر بشري حقونو تمرکز پکار دی. د لیکنې لیکواله وایي داسې حال کې چې د ډسمبر په 10 نیټه د نړۍ شاوخوا 193 هیوادونه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 15 کلیزه لمانځي، افغانان به د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقونو روان سرغړاوی او سره لاسو گریوان وی. د لیکنې په وینا طالبانو په یو بڼه د ټول افغانانو له بشري حقونو سرغړاوی کړی خو افغان نجونې او ښځې بیا له سیستماتیک او پراخ تبعیض سره مخ دي. لیکوالې په دې لیکنې کې وړاندې ویلي په 2020 میلادي کال کې وخت له رسیدو وروسته طالبانو تر 80 زیات داسې فرمانونه ورکړي چې د جنسیت پر بنسټ ځورونې زیاتوي او جنسیتي اپارتایډ رامنځته کوي. لیکنې کې د بشري قانون نړیوالې اعلامیې ته د افغانستان د دولت د ژمنتیا اوږدې ماضي ته اشاره شوې او دا چې اوس افغانستان د ځمکې پر سر نومړنی هېواد دی چې نیمایي وګړي پکې یوازې د جنسیت پر بنسټ له زده کړو راګرځول شوي دي. لیکنه کې وړاندې افغانستان کې د بشري حقونو پر اوسني وضعیت بېلابېل جزئیات وړاندې شوي او په وروستي پاراګراف کې راغلي اوس چې سیاسي او ډیپلوماټیکي هڅې د بین الافغاني خبرو په لور روانې دي نو دا مهمه ده چې ټولې ښکېلې لوري دا یاد ولري چې افغانان به سولې، امنیت او عدالت ته د رسیدو لپاره د بشري حقونو د تامین له اساسي شرط څخه تیر نشي. د سیمې او نړۍ په یو شمېر نورو ورځپاڼو کې هم په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه لیکنې او راپورونه خپاره شوي دي. له عمان خپرېدونکي ټایمز آف عمان ورځپاڼې بیا د هغو افغانو نجونو غوښتنې راخیستې چې له شپږم ټولګۍ او فارغېږي. په دې راپور کې د یو شمېر هغو افغانو کوچنیو نجونو سره خبرې شوې چې د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي دي چې له شپږم ټولګۍ او تر فراغت وروسته ښوونځي ته له تلو منع کوي او اجازه دې ورکړي چې له شپږم ټولګیو پورته هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. راپور کې په کابل کې له شپږم ټولګي څخه د یوې تازه فارغه شوې زده کوونکې چې نوم یې زهرا یا چوی لخلې ویل شوي خپلو ټولګیوالو او ښوونکو سره یې خدای پاماني وکړه. دا ډېره سخته ده چې نور به زه خپلې ټولګیوالې نه ګورم. راپور د دې زده کوونکې لخلې زیاتوي، ما شپږ کلونه په دې ښوونځي کې ډېر په خوښۍ سره تیر کړل. زه غواړم زده کړې ته دوام ورکړم، نه دا چې د کور په یو کونج کې کینم.
نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده، خو یو شمېر افغانان دا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او پرته له کوم جرم یې نیولې او شکنجه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن او د رواداری د سازمان مشر شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وبله. خو د طالبان حکومت تل د ډول دعوې او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه رد کړي. نور تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسېدلې چې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې طالبانو پرته له کوم جرمه بندیان کړي، شکنجه کړي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو پوځي افسر چې په ایران کې اوسېږي او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې درې میاشتې بندي و او د طالبانو لخوا په بېلابېلو ډولو شکنجه شوی دی.
د اوبو پایپ به یې زما په سر نیوه او په دسمال یې زما مخ، سترګې او خوله پټوله تر څو زما غږ پورته نه شي. په کیبل به یې وهله، موږ ته به یې برق راکوه، کالي به یې زموږ ایستل او ډېرې خطرناکې شکنجې به یې راکولې. ویلی شم چې په هرو 24 ساعتونو کې به یې دوه ځلې په کیبل وهلو، زموږ لاسونه او پښې به یې راوتړل، پنځه شپږ کسانو به کلک نیولو او د اوبو پایپ به یې زموږ په خوله کې دننه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې یو نماینده کړی و چې طالبانو له بندیانو څخه د اعترافاتو او معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه هغوی ته برېښنایي شاټونه ورکړي، ساکښل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلی دي، په جبري ډول یې اوبه څښلو ته اړ کړي او د وهلو ټکولو پر مهال یې سترګې پرې تړلې دي. یونما ویلي چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ څخه د 2023 کال د جولای تر 10 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیونو او تر هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له 1600 څخه زیاتې پېښې ثبت کړي دي. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی دی. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو څلور میاشتې وړاندې یونما دغه شان ویلي وه چې د تېر جمهوري نظام د عسکرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي دي چې له دې شمېر 213 قضیې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یونما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. په ورته وخت کې د هرات ولایت د سینګرګرو ټولنې مخکینۍ مشرې معصومې رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادا وکړه چې پر ښځینه سینګار ځایونو تر بندیز وروسته د طالبانو لخوا ونیول شوه او 10 ورځې یې په بند کې تېرې کړې.
لاسونه او پښې راته ولچک کړل او یو ډیر سوړ، خراب او تیاره ځای کې کوټه قلفي کړم. ویل شوي و چې تر 48 ساعتونو ما ته یو څاڅکی اوبه هم را نه کړي. 14 شپې بندي وم. ویل کېده چې ما به محاکمه کړي. ویل یې چې یو نیم کال به بندي شي. هماغه و چې زلزله شوه او فرمان راغی چې له نیکه مرغه زه او 150 نورې ښځې له زندانه خوشي شوې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو په پله پسې نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. له دوو کلونو په زیاته موده کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي او د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو مېرمنو له ډلې شولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا زاده، منیشه صدیقي او بهاره کریمي بندیانې کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د خپلو حقونو د تامین لپاره پر واټونو د ښځو د اعتراضونو او لاریون مخه نیولې او ځپلې یې دي، خو د دغو معترضو میرمنو د نیونې خبرونه یې رد یا تایید کړي نه دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د نورو مواردو تر څنګ له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو او ښځو بې برخې کول او په دغه هیواد کې د ښځو په ټولنیز حضور محدودیتونه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بلل کېږي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له راتګ راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او له نږدې یو کال راهیسې پوهنتونونو ته یې هم پر تګ بندیز لګول شوی دی. په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو، سینګارتونونو کې له کار کولو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم راګرځول شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو او کړنو د محدودولو په اړه تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې دا هیواد لا هم د بشري حقونو له سترو ننګونو سره مخ دی او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د دغه سازمان د آسیا څانګې مرستیالۍ پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل:
Afghanistan remains in the grip of enormous
Afghanistan de bashari haqqono de loye nangawani po mangolo ke de Taliban o zikhli waqmani sudbu o kaluno ke da si siyasatuna gore kadi che deri ye de khazo awunjuno haqqona naqsavi ya wazani patlun da de che nor ham sakht chivi hamdaranga dui intiqadi ra purun sansurawi khabariyalan nisi aw kala ham pwani fauzian to jepri toga la daraka kadi aw ya ye
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د پخواني نظام پر مهال هم له بشري حقونو سرغړونې کېدې. هغه مهال د بشري حقونو بنسټونو جګړه، ناامني او اداري فساد د بشري حقونو د سرغړونو اصلي لاملونه ګڼل او ماشومان او ښځې اصلي قربانیان بلل کېدل. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د غړیتوب، د شکنجې د منع قانون د تصویب، د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د تصویب او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د میکانیزمونو د رامنځته کولو په ګډون د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره اغیزمن اقدامات هم شول. د رواداري په نوم د بشر د حقونو د یو سازمان مشره او په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي چې د اتباعو په اړه د طالبانو نظر له بشري حقونو سره په تضاد کې دی او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت سخت او د اندېښنې وړ دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت حقوق بشر د افغانستان یک وضعیت بسیار دشوار و نگران کننده.
افغانستان کې بشری وضعیت ډېر کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. په جمهوري نظام کې هم د بشري حقونو وضعیت خراب و، خو لږ تر لږه فضا وه او د دې لپاره چې وضعیت ښه شي قوانین جوړ شوي وو، پر بنسټونو کار روان و. اوس داسې یو وضعیت دی چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقونو او په ټولیز ډول د افغانستان خلکو د بشري حقونو په برخه کې ډېره لږه رڼا لیدل کېږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومتي چارواکو مخکې تر دې تل د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه بې بنسټه بللي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خلکو اعدامول او په درو وهل د بشري حقونو د اندېښنې وړ سرغړونې بلل شوي دي. په بریتانیا کې میشتې د افغان ویتنس په نوم یوې حقوقي ډلې له صورت مخکې وویل چې تېر کال د طالبانو حکومت دوه کسان اعدام کړل او 412 نارینه او ښځې د نامشروع اړیکو او غلاو په ګډون د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهل. د بشري حقونو سازمانونو د سزاګانې د مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف بللې دي او له طالبانو څخه یې غوښتي چې دا سزاګانې ودروي. خو د طالبانو حکومت ادا کړې ده چې دغه سزا به په راتلونکي کې د جنایتونو د تکرار مخه ونیسي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعاله ساره سیرت وایي نړۍ باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت درک کړي او د افغانانو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي.
در گذشته می تانستیم اعتراضات خود داشته
پخوا مو کولی شو چې اعتراضونه وکړو او بیلو بیلو بنسټونو په دې برخه کې کار کوو. خو په اوسنی شرایطو کې ټول هغه میکانیزمونه او دروازې چې کولی شي زموږ غږ ورسوي د طالبانو لخوا وتړل شوي. له دې سره ښځې او بنسټونه په میړانه د خپل حقونو د تامین لپاره مبارزه کوي. موږ هیله لرو چې نړۍ زر د وضعیت ته پام وکړي.
زوتر متوجه شوه وه.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه کاله او څلور میاشتې تیرې شوې، خو هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دی، خو طالب چارواکي تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلام شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق خوندي دي. د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د بشري حقونو نړیواله ورځ ونومول شوه. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه چې دېرش مادې لري، د 1948 کال د دسمبر په 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیې محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي دي.